آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د پروان په ولایت کې د قاتم لاټر کوونکو قواو د تیر شپې عملیات غندلې دي. نن د اسلامي دولت داعش د رهبر لخوا د خلافت د اعلان یو کال پوره کیږي او په یونان کې د مالی بحران له کبله ټول بانکونه نن تړل شوي دي. السلام علیکم درنو ویډونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د پروان په ولایت کې د قاتم لاټر کوونکو قواو د تیر شپې په عملیاتو باندې اعتراض کړی دی. د قندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د څنګه په میلیونو افغانۍ تختول شوې وي، خو پولیسو بیرته ترلاسه کړې دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزید د ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پروان په ولایت کې د قاتم لاټر قواو د تیر شپې د عملیاتو په اړه سخت عکس العمل ښودلې دي او په دې اړه د بهرنیو ځواکونو د قومندان جنرال کمبل نه وضاحت غوښتې دي. ښاغلی عبدالله داسې وویل:
شب گذشته در ولایت پروان در اثر یک عملیات
خغلی عبدالله ویل تیره شپه د قاتم لاټر د ځواکونو د عملیاتو له امله په پراخه توګه خلک او په ځانګړې ډول مجاهدین اندېښمن شوي دي. خلک له وسلو سره سړکونو او کلو ته راووتل او د ترسره شوي عمل په وړاندې غبرګون وښود.
اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې نه مخکې خبري اعلان وویل چې د پروان په ولایت کې د قاتم لاټر د قواو د تیر شپې عملیاتو خلک اندېښمن کړي دي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر شپه ناوخته د قاتم لاټر ځواکونو د پروان ولایت د مرکز پورې مربوط د بیانو په سیمه کې د پخوانیو مجاهدینو د قومندان د وسلو او مهماتو زیرمه تبا کړې ده. وسته بیا د قومندان پلویان د چاریکارو د ښار لارو کوڅو ته راووتل او د کابل مزار شریف لویه لارې د ترافیکو پر وړاندې بند کړل. د پروان د امنیت قومندان جنرال زمان مموزی د امریکا ډاخته ویل چې په دغه چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. جنرال مموزی ویل چې بهرنیو قواو د چا کور نه دی تلاش کړی، خو د خلکو اعتراض دا و چې په کار و چې دغه ډیپو په دغه سیمه کې نه وای تباسوي بلکې بل ځای تباسوي وای. په دغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان صدیقی وایي امنیتي ارګانونو د دغې پېښې ارخیزه پلټنه پیل کړې ده، خو د پروان د امنیت د قومندان د څرګندونو پر خلاف د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې خلک د بهرنیو ځواکونو د کړنې د پخوانیو مجاهدینو په وړاندې توطیه بلي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. طالبانو د افغانستان په غرب کې په حمله کې یوولس عسکر وژلې دي. د دفاع وزارت ویلي دي چې وسلوالو طالبانو نن د هرات د کرخ په ولسوالۍ کې د عسکرو د موټرو په کتار ناڅاپي حمله کړې ده. د رویټرز خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې شپږ طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. په دغه وړي کې دا جګړه لومړنۍ جګړه ده چې د افغانستان امنیتي قواوې د ناټو د رهبرۍ د ائتلاف د قواو نه پرته چې د دسمبر په میاشت کې د ملک نوتلې دي د طالبانو سره جنګیږي. د خارجي قواو یو وړه ډله په افغانستان کې پاتې ده. هغه د افغانستان عسکر او پولیس روزي او مشورې ورته ورکوي.
نن په یونان کې بانکونه تړلې دي او د پیسو ای ټی ایمونه یا برقي بانکونه خالی دي. خو داسې ویل کېدل چې د سرمایه د کنټرول دا وروستی اقدام به د تقاضا پر پیسو باندې تاثیر ونه کړي او متقاعدین د بیلابیلو بانکونو څنګه ته په قطار ولاړ و، خو په دې بریالي نسول چې پیسې راوباسي. د یونان د مالی وزارت ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ ناوخته به د اعلان کړي چې د تقاضا پیسې څنګه خلکو ته ورکوي. په داسې حال کې چې د یونان مالی بحران لا پسې ژور کیږي او د هیواد اروپایي اتحاد څخه د پیسو راتګ بند کړي دي، یوناني چارواکو امر کړی دی چې د اسهام مارکیټونه او بانکونه دی نن د دوشنبه د ورځې نه شروع تر شپږ ورځې پورې تړلې وي. لومړی وزیر الکسیس سپارس پروند اکشن به پورې د غیبات په ملي تلویزیون کې د بانکونو او اسهام د مارکیټونو د تړون اعلان وروسته لاغنه وکړي چې د اروپایي اتحاد د مرکزي بانک چارواکو ویل چې دوی به یوناني بانکونو ته استراري پور ورنکړي چې بانکونه یې پراتلونکو څونیو کې خلاص پاتې شي. ښاغلی سپارس په داسې حال کې د اعلان وکړي چې د یونان او اروپایي اتحاد پور ورکوونکو ترمن څونی مذاکرات وسول تر څو یونان او اروپایي اتحاد موافقه ته سره ورسیږي، خو دواړه خواوې په دې کې بریالي نه سوي چې موافقه وکړي. د اروپایي اتحاد پور ورکوونکي وایي چې یونان ته د نور پور ورکولو شرط یې دا دی چې دغه هیواد یو لړ اصلاحات راولي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ښایي یونان سبا نړیوال وجهي صندوق ته خپل میاشتنی قسط چې 1.8 میلیارد ډالر کیږي ورنکړل سي. د یونان لومړی وزیر د غلط ملامتي د اروپایي اتحاد پور ورکوونکو راچولې ده او ګواښ یې کړی دی چې هیواد به د یوروزون د هیوادونو څخه ووځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران د اټومي پروګرام په سر په بین المللي خبرو کې دواړه خواوې توقع لري چې هغه نهایي نیټه چې دوی په خپله د یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکلې ده او هغه د سیشن به ورځ ده هغه وغځول شي. د امریکا او ایران چارواکو پرونو ویل پلان داده چې هیئتونه د سیشن به د ورځې نه وروسته په ویانا کې پاتې شي ځکه چې څو مهمې مسلې لا نه دي حل شوي. فکر کیږي چې په دغو مسلو کې یو داده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مفتشین دي اجازه ولري چې د ایران اټومي ځایونه تفتیش کړي او همدغه راز به ورورو په ایران باندې لګیدلې بندیزونه لري شي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق مری حرف داسې ویلي دي:
The bottom line is that Iran will get sanctions relief immediately upon completing the major nuclear.
نهایی خبر داده هر کله چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه کې غټ ګامونه واخلي نو سم د سیبه په ایران باندې بندیزونه لري شي. په دې طریقه دا معلومه دي چې ټول خبري چې شوې دي هغه رښتیا دي. هر څومره چې ایران په دې برخه کې غټ اقدامات وکړي نو بندیزونه به چې د دې موافقې یو برخه ده لري شي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف پرون د یک شنبه په ورځ د مشورو لپاره بیرته ایران ته ولاړ او توقع ده چې سبا د سه شنبه په ورځ بیرته ویانا ته ولاړ شي. ځینې ډیپلوماټان وایي د نهایي موافقې واقعي نیټه د جولای 9 ده. له هغې وروسته به د امریکا کانګرس د یوې نه تر دوو میاشتو پورې وخت لري چې دغه موافقه له نظره تېره کړي. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ رئیس پرون په ویانا کې خبریالانو ته ویلي دي چې خبرې تل سختې وي خو که چیرې ټینګه سیاسي اراده موجوده وي مذاکره چان موافقه ته رسیدلی شي.
نن د اسلامي دولت په نامه د ډلې د خلافت اعلانولو کلی زده. یو کال مخکې په همدې ورځ د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د سوریه په ختیځ او د عراق په شمال او لویدیځ کې خپل اسلامي خلافت اعلان کړ. د یو کال په تیرېدو سره اوس دغه سیمې د نړۍ تر ټولو خطرناکې او خونړې سیمې بلل کیږي. نړیوالو په دغه سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد هڅې پیل کړې دي. ابوبکر البغدادي د داعش رهبر د نړۍ په مسلمانانو رغ کړی دی چې د سنی وسلوالو ملاتړ دی وکړي. دغه ډله د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، ځانمرګي بریدونه کوي، په عراق او سوریه کې جنګیږي او په بهر کې د ترهګریزو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. داعش په سوریه کې د کورنۍ جګړې او په عراق کې د سیاسي ګډوډۍ نه په استفادې سره څو لوی ښارونه نیولې دي. د داعش د له منځه وړلو دپاره نړیوال ائتلاف جوړ سوی چې د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت په وینا له تیرو 10 میاشتو نه تر اوسه پورې د دغې ډلې په مرسلونو باندې 4800 هوایي بریدونه ترسره کړي دي.
د تورس چارواکي په هغه کسانو پسې ګرځي چې امکان لري د حق وسلوال سره مرسته کړي وي چې په یو ساحلي سیمه کې په بارانه سیلانیانو باندې دزې وکړي. دا برید د جمعې په ورځ وشو چې په هغه کې 8 دیش کسو وژل شول. د تونس د کورنیو چارو د وزارت نطاق محمد علي العروي د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته ویل سره د دې چې دا برید یو تونسي سختريزي ډلې کړې ده، خو چارواکي ډاډه دي چې په دې کار کې چا ورسره مرسته کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په تونس کې د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده او زیاته کړې ده چې په کووید کې د شیاګانو په جماعت باندې او په فرانسې کې د کیمیاوي موادو په یوې فابریکې باندې مرګونه برید هم دوی پلان کړی.
نن د مصر په پایتخت کې د لوی سرنوال د موټرو په کاروان باندې د بم حمله شوی د سرنوال د غد وطن محافظین او یو بل کس ټپي شوی دی. دغه چاودنه نن د قاهره په ختیځ کې د هیلو په ولسوالۍ کې په داسې وخت کې وسوه چې هشام برکت کارت روان وو. چارواکو مطبوعاتو ته د هشام برکت د زخمی کېدو په باره کې څونه ویل، خو دولتي خبري اژانس ویل چې هشام سرسری غوندي زخمی سوی دی. تر اوسه هیڅ د عملی مسولیت په غاړه نه دی اخیستی.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د نورو رپورټونو مخې راځو د سپورت خبرونو رپورټونه ته. موږ ولا به څه خبرونه راټول کړی دي؟ نو غټ خبر څه دی؟ ابه څه
غټ خبر؟ اذربایجان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د وخت په انګلستان کې دی.
ها
دوی رزي د بل میشت لکه دوره پس شروع کیږي د جولای میشت په سکاټلند کې او پارلند کې د کرکټ د راتلونکو دو در شپاړسم کې په مارچ کې په هند کې کېدونکي دي. هغه د پاره د 14 ملکونو ترمنځ د غوراوي سیالي دي. په دې کې چې هر شپږ ټیمونه سر کې راغلل هغه به زی هند کې به په هغه لوبو کې برخه اخلي چې کالته کیږي. نو د افغانستان ټیم په خپل دغه بی ګروپ کې د 9 جولای باندې لوبه اوله خپل تر سره کوي د هالند سره، بیا د سکاټلند سره، د اماراتو سره، همداشان د کینیا سره او د کاناډا د ټیمونو سره خپل ګروپ کې ولوبي کوي. نو افغانستان د نه مخکې هم درې ځلی 2010 کې، 2012 کې، 2016 کې د نړیوال جام ته رسیدلی. نو اوس به په څلورم ځل باندې کوشش کوي چې بیا هم په دغه شل ورځې کرکټ په سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان ټیم د تمریناتو لپاره په انګلستان کې دی، ځکه چې د انګلستان هوا او د هارلینډ او د سکاټلند هوا تقریبا ورته ده. نو دوی به سور دلته تیری، بیا به ځي هلته دوه تمرینی لوبې به کوي د هانګ کانګ او د جرسی د ملکونو سره. نو افغانستان د کرکټ چې کوم مشهور لوبغاړی په موږ سره خبرې وکړې سمیع الله شینواري سره، نو چې آیا تاسو دغه ټیمونه چې ورسره مقابله کوئ ډار یا ویره لرئ؟ هغه چې موږ نه ډارېږو هغوی به موږ نه ډارېږي. نو دا د خپل هغه ډاډ اندازه ده چې څومره په ځان باندې
دا به معلومه شوی. دا ګزدم
دا پکته دا نن معلومات یو وړوکی خبر دا چې نن سریلانکا په خپل کولمبو ښار کې پاکستان ته د کرکټ د ټیسټ په لوبه کې په وو وکټو ماته ورکړل. ډېره مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د پروان په ولایت کې د قاتم لاټر کونکو قواو د تیرش په عملیات غندل دي. په دې حقله اکرام شینواری د کابل نه راپور را لګولې.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د پروان په ولایت کې د قاتم لاټر ځواکونو د تیرش په عملیاتو تن خبرګون خوځلې او ویل دي چې په دې مسلې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د کمانډان جنرال کیمبل سره هم خبري کړې دي. اجرایي عبدالله عبدالله چې د شمې په ورځ د وزیرانو د شورا غونډې د مخه رسنیو په وړاندې خبري کولې ویل چې د پروان په ولایت کې د قاتم ملاتړ د ځواکونو تیر شپې عملیاتو خلک اندېښمن کړي دي.
شپه گذشته در ولایت پروان در اثر یک عملیات
خغلی عبدالله ویل تیر شپه د قاتم ملاتړ د ځواکونو د عملیاتو لامل په پراخه توګه خلک او په ځانګړي ډول مجاهدین اندېښمن شوي دي. خلک له وسلو سره سړکونو او کلو ته راووتل او د ترسره شوي عمل په وړاندې خبرګون وښود. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه ناوخته د قاتم ملاتړ ځواکونو د پروان ولایت د مرکز پورې مربوط د بیانو په سیمه کې د پخوانیو مجاهدینو د یو قومندان د وسلو او مهماتو زیرمې ته چاودنه ورکړه، چې وروسته بیا د دغه قومندان ملاتړ او پلویانو د چریکارو خار لارو کوڅو ته راووتل او د کابل مزار شریف لویه لارې د ټرافیکو پر مخ وتړله. د پروان امنیت قومندان جنرال زمان مموزي امریکا غږ ته وویل چې په دې چاودنه کې چا تر سر زیان نه دی رسیدلی.
خلکو اعتراض دا و چې دا ډیپو به انتقال کړي او بل شی به انفجار کړي. خلک په دې نه دي پاسېدلي چې انفجار یې ولې ورکړی ډیپو ته. نه د کور تلاشي نه، فقط یو مخروبه دی چې دا ډیپو انفجار یې ورکړی.
خو د پروان د امنیت قومندان د سرګندونو په خلاف د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې خلک د بهرنیو ځواکونو دا کړنې د پخوانیو مجاهدینو په وړاندې توطیه بولي. اجرایي رئیس د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې تیره شپه د او د حکومت نورو چارواکو په پرله پسې ډول د پروان د ولایت مخاورو سره خبرې کړي او هغه زغم تر بللی. عبدالله ویل چې نن د دوشنبه په ورځ هم د پروان ولایت په مرکز کې د خلکو د لاریون لامل د کابل مزار شریف لوی لاره د ټرافیکو په مختل دی. هغه ویل چې د پوهنې د وزیر په مشورې د پروان ولایت خونځي هم نن د څو ساعتونو لپاره تړلی.
اگر چې جنرال کمبل قماندان ناتو با ما صحبت کردند.
خغلی عبدالله ویل کسم جنرال کمبل د ناتو قماندان ما سره خبرې وکړي او هغه په دې برخه کې یو لړ توضیحات لرل. خو مونږ باید ډاډه شو چې کومه توتیا په دې برخه کې نه و او دوی د ناسمو معلوماتو ښکار شوي نه دي او په یعنی وخت کې دغه سکرني نه ترسره کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بهرنیو ځواکونو ورته شکایت کړی و چې په لپسې توګه د بګرام په هوایي ډګر باندې وسلوال بریدونه کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس په خپلو څرګندونو کې هغو تبصرو باندې هم وغږېده چې د په وینا داسې ګڼل کېږي چې ګوندې د ملي یووالي حکومت د پخوانیو مجاهدینو په وړاندې په توطیه بوخت دی.
به مجاهدین اطمینان میتم کې حالتی
ښاغلی عبدالله ویل مجاهدینو ته ډاډ ورکوم چې داسې حالت نه رامنځته کېږي چې هغوی چاته به اجازه ورنه کړ شي چې د مجاهدینو پر ضد په توطیه کې برخه واخلي او موږ ورته وګورو وی وینو او چپ پاتې شو. اجرایس د ملي والی دوه مسخه د پخوانیو مجیدونو د ډلو ملاتړ مهمو بل وی ویل چی په دې ورستیو کې ولر ټاکنی او تغییر او تبدیلی شوی چی ډیری منفی غیزی زیګولې دي. خو هغه په ځانګړي ډول و نه ویل چی د مکرری او تبدیلی په کوم ځای کې شوی دي. په دې ورستیو ورځو کې د افغانستان په ملي شورا کې هم د کورنۍ چارو په وزارت کې د ولر مکرری په باب جنرال نور الحق ولومینا پختنی شوی دی. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن د غرمې وروسته د کابل مزار شریف لوی لاره بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شوې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د قندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د سانګینه په میلیونو افغانۍ تختول شوې وي خو پولیسو بیرته ترلاسه کړې دي. کسه هم په دې باب د پولیسو تحقیقات له تیرو څلورو میاشتو راهیسې دوام درلود خو ځایي مقامات ویلي دي چې د سپین بولدک د افغانستان بانک د سانګې مخکنی مدیر په خپله خوښه له خارج نه بیرته وطن ته راغلی دی. عزیز الله پوپل د قندهار نه راپورټ رالېږلی دی.
د کندهار د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس مل پاسوال عبدالرحیم علي خیل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د بانک مدیر په داوطلبانه ډول یا د پی سي بیرته له بهر را انتقال کړي او دولت یې وسپارلې. که څه هم د افغانستان بانک د سپین بولدک د څانګې مخکنی مدیر سید احمد اغا په خپل اداره کې ځینې ستونزې د دې سبب ګڼي چې نوموړی د پیسو وړلو ته اړ کړ خو پولیس وایي چې د موضوع په اړه تحقیقات دوام لري او د ستونزو حل باید د قانون په چوکاټ کې ترسره شي.
یو بده پیخه دی بولدک پولیس ولی کی چاغه دی بانک نه دی پیسو ایستلو دی پولیسو هڅه او هاند دوامدار د وجود درلود زکه دا پیسې شپږ او یا میلیون افغانۍ وی او دا د مظلوم ملت پیسې وی هغه هڅه په خپل ځای وی ولی په دغه ورستي وختو کې دی بانک مدیر په خپل باندې دعوت لبانه شکل سره حاضر شوی دا هغه پیسې دی بانک لا غسر غچو سره د ټول راوړي ستاسو په حضور کې نن بانک ته تسلیم شوی او نور مجرمین دیم دا واوري څوک چې تختیدل دي د مظلوم ملت پیسې وړي دي یا د رایي لټ کړي دا هغه دی په پروباندانه شکل سره د ملت ته بیرته تسلیم.
نږدې څلور میاشتې مخکې د افغانستان بانک د سپین بولدک د څانګې مدیر یادی په میلیونونو افغانۍ له ډیورن پولی هاخوا چمن شارګوټ انتقال کړی وي او د هم له پیسو سره یو ځای خپل دند څخه تللی وو. تر پیښې وروسته په سملاسي ډول د جنوبي حوزې د افغانستان بانک د رئیس دند وزن ډول سو او له پیښې سره په تړاو د بانک وطن کارکونکو زندانیان سول. د افغانستان بانک د جنوبي زون خزاندار نور محمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې پیسې بیرته د دولت خزانه ته سپارل کیږي.
پیسې کز بانک بولدک بنابر ملحوظات برده شده بود، پس به اثر سعی و تلاش قماندان صاحب امنیه دوباره به دسترس بانک قرار گرفته است.
د افغانستان بانک د سپین بولدک د څنګ مدیر چې یادی پیسې ترول ورسته بیرته دولتي خزانه ته سپارلې خبر اعلان تویل چې د عدالت غوښتونکو دی او پر هغو کسانو د قانون د عملي کولو غوښتنه وکړه چې د لکبل د کار تاړسوي. نو موړي د بانک د ځینو مامورینو اختلاس غیر قانوني کړونو او ځینو نورو ته غوتونیول چې د هغوی کنټرول تر خپل توان لوړ کاروباله
شهیدان بدر ته تیر کوم چې زما درې ورځې پاتوي یا به زه ترور اولای یا چې کوم پی سي ور کړی دا غو بدر ته وښن چې پاغه پیسو باندې بزن نه وای. حق وایم دا زورونه چې زبا یات لا یا به دی واده خلکو تر سپارل کېدی ما ور سپارلې وای نه نیو پرېږدم پاکي کتر ته خپل پر خاور ولاړم بیا مولاړم وتلایم د جزای ستلایم بل هی واته تلریم که تاسو چې د پیسې پاتوي قسم په خدای دې کې پاتوي زما سره به هر ځای وي.
په کندهار کې له دولتي بانک څخه د پیسو د تښتولو پیښه د خپل ډول لومړنی پیښه وای چې ډیری کسانې پر دولتي بانکداري هم بي باور کړه. که څه هم له دولتي خزانه څخه وړل شوی پیسې د دې بیرته وسپارل شوی، خدای چې پر بانکداري به د عامو خلکو اعتبار بیرته ترلاسه سی او کنه وخت به جواب کړي. عزیز الله پوپل، امریکا جغشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران د اتمی معاملې مذاکره کوونکو دا څرګنده کړې ده چې ښایي د جون په دیشمه چې موافقې ته د رسیدو وروستۍ نیټه ده دوی کومې موافقې ته ونه رسیږي. کومې مسلې دي چې دا مذاکره چیان نشي کولای نهایي موافقه وکړي؟ په دې هکله د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
په داسې حال کې چې سبا یوې موافقې ته د رسیدو وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده، د ایران د اټومي پروګرام مرکچان وایي چې ګڼ شمېر مهمې مسالې لا تر اوسه حل شوې نه دي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لوران فابیوس په وینا یوې قوي او بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره چې پکې د مشکوکه اټومي بټیو مشخص کول هم شامل وي زیات شمېر شرایطو ته اړتیا لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي چې د یوې خرابې معاملې څخه نه معامله کول خدي.
There are red lines that we cannot cross.
یو شمیر داسې مهم مسایل شتون لري چې موږ له هغو څخه تیرې دای نه شو. یو شمیر مهم فیصلې هم په مخ کې پرتې دي. ډېرې سختې فیصلې باید زموږ ټولو له خوانه وشي که موږ غواړو چې په راتلونکو څو ورځو کې یوې موافقې ته سره ورسیږو.
او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په یو ښه موافقه کې باید په چټکۍ سره د بندیزونو لری کول شامل وي.
All of the sanctions
ټول بندیزونه اقتصادي او مالی ټول باید په چټکۍ سره لری شي او د امنیت شورا لخوا وځ شو بندیزونه هم باید لغوه شي.
خو د نړۍ ځواکمن هیوادونه بیا غواړي چې د وداسې موافقې په بدل کې چې اټومي وسلو ته د تهران لاسرسي محدودوي دا بندیزونه په تدریجي توګه لمنځه یوسي. دا سنخ کوي چې پر یوې اړخیزه موافقه د جون تر پایه هوکړه وشي.
We will as we've said
لکه څنګه چې موږ ویلي دي دا کار کې دای شي خو ځنو اضافي ورځو ته بعد د جون له 1 مینه وروسته ارتیا ولرو. لکه د اپریل په میاشت کې په لوزان کې موږ دا کار هم وکړ. دا د دې لپاره چې موږ تر ممکن حد پورې یوې پیاوړي موافقې ته ورسیږو.
په ویانا کې بیا ځنی چارواکي وایي چې نوې ورستۍ نیټه به د جولای میاشتې 9 وي. خو د تیلونکو په باور له اوسنی ټاکل شوې مودې څخه اخوا د خبرو غزول کېدلای شي ستونزې ولري.
ستونزه په دې کې ده چې په دې ډول خبرو کې وروستۍ تجربه دا ښودلې ده چې هر ځلې د خبرو اوګدول په حقیقت کې ایران ته لا زیات امتیاز په لاس ورکوي.
د اټومي پالیسیو د څېړونکي جیمز کارترایت په وینا دا د موازنې د ساتلو خبره ده.
تاسو غواړئ چې ایران ته دا توان ورکړي چې خپل حاکمیت وساتي، خو تاسو دا هم غواړئ چې یو داسې پروتوکول ولري چې کچېرې هلته د پټ فعالیت لپاره معقول شک موجود وي نو تاسو ته د ننوتلو اجازه درکړي.
د ښاغلي کارترایت په وینا کچېرې مذاکره کوونکي یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې پر اساس یې وشي کړی د ایران د اټومي پروګرام مناسبه څارنه وکړي او د هغه هیواد د پټو اټومي فعالیتونو مخه ونیسي، نو دا به یو ښه موافقه وي او له سیمې نه به یو ښه ځای جوړ شي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
در کدام حالت گرفتن روزه بر یک مادر روا نیست؟
دین په دې حقلا ته حکم کوي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې. نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0900010 او یا امریکا غږ آشنا رادیو.
دوی کا کبھی براشد ہجران کو تو رشکو
جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دکمن جهان دی حسرتونا د دکمن
د امریکا غږ آشنا رادیو ده لګروسته د نړۍ مهم خبرونه لرو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د پروان په ولایت کې د قاتم لاټړو قواو د تیر شپې د عملیاتو په حق له سخت عکس العمل خوده لیدي او په دې حق له د بارنې قواو د قومندان جنرال کمبل نه وضاحت غوښته ده. د پروان د ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر شپه نا وخته د قاتم لاټړ قواو د پروان د ولایت په مرکز بایان او پسیمه کې د پخوانیو مجاهدینو د قومندان د وسلو او مهماتو زیرمه تبا کړی ده. طالبانو د افغانستان په غرب کې په حمله کې یو لس عسكر وژل دي. د دفاع وزارت ویلي دي چې وسلوالو طالبانو نن د هرات د کرخ په ولسوالۍ کې د عسكرو د موټرو په کټار ناساپی حمله کړې ده. د رويټرز خبري اژانس ویلي دي چې شپږ طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. نن په یونان کې بانکونه تړلې دي. دا سوال کېدل چې د سرمایې د کنټرول د ورسته اقدام به د تقاعدې په پیسو باندې تاثیر ونه کړي. خو متقاعدین د بیلابیلو بانکونو څنګه سره په قطار ولاړو خو په دې بریالي نشول چې پیسې راوباسي. د ایران د اټومي پروګرام په سر په بین المللي خبرو کې دواړه خواوې توقع لري چې هغه نهایي نیټه چې دوی په خپل ټاکلې ده چې وي بشپړې موافقه ته برسيږي هغه د سیشن به ورځ ده نیټه دی وغځول شي. د امریکا او ایران چارواکو پر نوویل پلان ده چې هیئتونه د سیشن به د ورځې نه وروسته هم په ویانا کې پاتې شي ځکه چې مهمه مسله لا نه دی حل شوې. نن د اسلامي دولت د ګروپ د خلافت د اعلانولو کلی زده یو کال مخکې په همدې ورځ د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د سوریه په ختیځ او د عراق په شمال او لویدیځ کې اسلامي دولت اعلان کړ. د تونس چارواکو په هغو کسانو پسې پلټنه پیل کړې ده چې امکان لري د هغه وسلوال سره مرسته کړې وي چې په یو ساحلي سیمه کې په بارانۍ سیلانیانو باندې ډزې وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدل ته پاتې ورسیده. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول مننه کوم چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.